السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې خوشاله ورځ ولرئ دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو د یونما مرستیالې میتا نوټسن پرون په کابل کې له خزینه محصلانو او د ښځو له استازو سره خبرې وکړې یونما پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیالې وویل نور باید د نجونو وخت ضایع نشي او ژر تر ژره پرېښودل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له چینایي او پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې د درې اړخیزو ناستو پر احیا سلا وشوه د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې په دې اړه موافقه د دریو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وشوه د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزو غونډو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې چمتووالی ښوولی و مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا ډول څو غونډې جوړې شوې د ترکیې له لوري د مهربانۍ ریل ګاډي په نوم د بشري مرستو څلورمه جوپه پرون له انقرې څخه د افغانستان په لور روانه شوه افغانستان ته د دې مرستې تر خوځېدو مخکې د انقرې د ریل ګاډي په تاریخي تمځای کې مراسم جوړ شول افغانستان ته د خوراکي موادو جامو او درملو د مرستو دا نوښت د ترکیې 25 غیر حکومتي موسسو کړی او د ترکیې د بیړنیو پیښو د تنظیم اداره یې همغږي پر غاړه لري د ترکیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اسماعیل چاتاکلی وویل چې په ریل ګاډي کې به 1408 تنه مرسته افغانستان ته ورسول شي د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي وروستي معلومات ښیي چې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه ته رسیږي چې د هغو په منځ کې 1.5 میلیونه یا په سلو کې 150 نارینه او 4.8 میلیونه یا 49% ښځې دي د دې ادارې پر اساس په سلو کې 10.15 افغانان په کلیو او نور په ښارونو کې اوسیږي او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش وایي 2 میلیارد انسانان په جنگي سیمو کې اوسي او نړۍ په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو وروسته اوس تر بل هر وخت له ډېرو جګړو او تاوتریخوالو سره مخامخ ده د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ګوترش پرون په یمن سوریه میانمار سودان هیټي د افریقا په ساحل او اوکراین کې جګړو ته په اشاره وویل چې یو مصیبت د نړۍ د نظم بنسټ لړزوي دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو کانفرنس نن پیلېږي
ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4.4 میلیارد مرستې غوښتنه کړې ده
آیا دومره مرسته به راټوله شي
د نړۍ ډېر توجه هم د اوکراین جګړې خواته دی نړیوال به په دغه کانفرانس کې هغومره چې توقع لري مرستې علاحده نه کړي
د بشري حقونو د څار سازمان وایي که طالبان د نجونو ښوونځي نه پرانیزي بندیزونه دې پرې ولګول شي د نارنج ګل مشاعرې ته مو هم بیایو او پاکستانی طالبان وایي روژه کې د عملیاتو نوې څپه پیلوي دویمه نیمایي کې درته بشري حقونه او نیمه نړۍ اونیزې خپرونې لرو هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر راپور دادی چې ټاکل شوی نن د سویس په جنوا ښار کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي دا کانفرنس چې ملګری ملتونه جرمني بریتانیا او قطر یې په ګډه کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له لوري پرانستل کیږي تفصیل له اسمت ساروان اورو
ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4.4 میلیارد مرستې غوښتنه کړې ده د روټرز خبري اژانس تر راپور له مخې دا له یوه هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتونو له لوري تر ټولو لویه غوښتنه ده خو د ملګرو ملتونو ویندوی یانس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې ده د وبل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو له لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته په لاس نه ورکول کیږي د افغانستان لپاره د مرستو کانفرنس په لجنیوا څخه په آنلاین بڼه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له لوري پرانستل شي د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي دا کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې تیره اونۍ د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د اجازې د نه ورکولو په خاطر د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي و چې شاید د طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاواړوي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس نږدې 23 میلیونه افغانان له شدید لوږې کړي شي، 95% افغانانو ته پوره خواړه چې نسې ورباندې مړ شي نه رسېږي، او 10 میلیونه ماشومان د ژوندي پاتې کېدو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. پرون چهارشنبه د دغه کنفرانس په درشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ شیانو لپاره د 2.8 میلیون پاونډ مرستې ژمنه وکړه. د ناروې د کډوالو د شورا سرمنشي ین انګلند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ویل دا کانفرانس یو فرصت دی چې دا وښیو چې موږ په دې تیاره او سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګري یو.
و موردل چې نن د ملګرو ملتونو بریتانیا، جرمني او قطر په کوربتوب له افغانستان سره د بشري مرستو کانفرنس پیلېږي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتي، خو وایي چې تر اوسه یوازې د 14% مرستې ژمنه ترلاسه کړې. اسمت څاروان په دې اړه د چارو له نظر خاوند اسحاق اتمر سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتلې چې آیا نړیوال به دومره مرسته چې ملګري ملتونه یې غوښتنه لري له افغانستان سره وکړي؟
زه داسې فکر کوم چې اوس چې د اوکراین جګړه هم روانه ده، د نړۍ ډېر توجه هم د اوکراین جګړې خواته دی. زما باور داسې راځي چې نړیوال به په دغه کنفرانس کې هغومره چې دغه هیوادونه توقع لري د دوی دپاره مرستې علاحده نه کړي، او هغه مرستې هم کیدای شي چې د ځینو شرایطو په خودلو سره افغانستان د پاره بیل شي.
امریکا او نړیوال بانک په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د نه پرانیستل کېدو په خاطر مرستې وځنډولې. نو دې ته په کتو څه فکر کوئ چې د نجونو تعلیم به په نننی کانفرنس کې څومره اغېز ولري؟
اکثر هیوادونو دا خبره وکړه چې د دې تصمیم نه دوی شوکه شوي دي، او دا په دې معنی ده چې دوی په خپل په ټول ستراتیژیګانو باندې د طالبانو سره په تعامل او په روابطو باندې د سره کتنه غواړي. زه فکر کوم تر هغه وخته پورې چې طالبان په هغه توافقاتو کوم چې دوحا کې د امریکایانو سره لاسلیک کړي دي،
کلویدیس هیوادونه حاضر نه شي چې د پخوا کلونو په شان افغانستان ته سخاوتمندانه مرستې ورکړي. آیا چین او روسیه د لویدیځوالو د مرستو تشه ډکولی شي؟
د امریکایانو او د لویدیځو هیوادونو مرستې افغانستان ته خو ډېرې زیاتې وي. زما باور داسې دی چې هغه مرستې به چون نامحدودې مرستې وي او په کال کې یوازې د نظامي برخه دپاره امریکایانو تقریبا 5.5 میلیارد ډالر ورکول، او نور په انکشافي برخو کې هم په 2 میلیارد ډالر باندې کال کې دغه مرستې رسیدلي. زه فکر کوم روس او چین اوس دغه حد کې نه دي چې دومره مرستې افغانستان سره وکړي. چینایان هم چې کوم روابط غواړي وساتي، هغه د چین سرمایه ګذاري ده په افغانستان کې، او دغه دپاره پاکستان لابیګیري کوي د دې دپاره چې د چینایانو سرمایه ګذاري په سیمه کې چې هغه د یو لارې او کمربند پروژه دی دا بریالیتوب ته ورسېږي. او په دغه برخه کې دوی د افغانستان همکاري غواړي. دا د ریل پټلۍ دی چې د ایرتان نه تر تورخمه پورې تر د پاکستان تر سرحده پورې باید دا وغځېږي چې دا لاره د تجارت دپاره شي. بلخوا نه چین غواړي چې د مسایټک کان باندې دوی دوباره کار شروع کړي، او دا هغه پروژې دي چې چین دې ته اړتیا لري د خپل سرمایه ګذاري په خاطر. نو زه فکر نه کوم که د امریکایانو د نورو لویدیځوالو هیوادونو په پرتله چین او روسیه وشي کولای چې افغانستان سره هغومره مرستې وکړي، ځکه خپله روسیه اوس د اوکراین په جګړه کې ښکېل دی، او هغه دومره اقتصادي توان هم نه لري چې په اوږدمهاله کې په دغسې شرایطو کې افغانستان سره مرسته وکړي.
د چارو کتونکو اسحاق اتمر و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
آزادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د آزادۍ رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
وسم راځو یو بل راپور ته غدا چې د بشري حقوقو د سار سازمان له هیوادونو غوښتل چې د نجونو پر زده کړو د بندیز لکبل د طالب چارواکو پر سفرونو بندیز ولګول شي.
د بشري حقوقو د سار سازمان یا هیومن رائټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د نجونو د نه پریښودو په غبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو د بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنځشنبه په یوه اعلامیه کې هم دراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دی له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبه پر ورځ طالبانو له مخکینیو ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پرېکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیره اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوي خبرې لغوه کړې چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر مرستې مخه ونیول شوه. همداراز نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 6.5 میلیون ډالرو په ارزښت د څلورو پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشرانو ته اجازه ورنه کړي چې سفر وکړي او همداراز له طالب چارواکو سره غونډې ونه کړي، ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د په ځانګړي ډول له امریکا، جرمني، بریتانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي.
سمغاګل ازادي رادیو نه اوري په ننګرهار کې پرون د نارنجګل دودیزه مشاعره تر سره شوه. شاعرانو پکې په ظاهره په آزاد فضا کې خپل شعرونه ولوستل.
د سولې دا ترانه په جلال آباد کې له شیرزو لوبغالي اوریدل کیږي، چرته چې د مارچ په 13 نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنج ګل ته غزل وایو چې څو بیتونه یې صدا رنگ و.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، دا اسکر که دا طالب دا هر امور لخنداش ندا، او یو لبل سر جوڑه دا که مکتب که مدرسه دا، شکر خدایا شکر خدایا ازادی مو ملمنه دا.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلفات سولې لپاره دعا وکړه.
لکه د پیاز په معمولی ګډون سوده ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زه به تا غزل لیکلی نه شم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي. مفتون د واورې په سر ولیکه چې زر وران شي، سوله په کاڼي باندې ولیکه چې نه ورانېږي.
سمی ولا سمون بیا په خپل غزل کې دې ته خوشاله و چې بدرنګۍ او ښکلا ته خپل ځای پرېښی دی.
د ژړا او کډې لاړې، د مسکا او کډې راغلې، او بدرنګۍ ټولې یوړې، د ښکلا او کډې راغلې، او تورې شپې وې خدای سحر که، د رڼا او کډې راغلې، ټول خارونه یې رنګین کړل، له صحرا او کډې راغلې، نور سمون 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 دی، د وفا او کډې راغلې.
د مشاعرې په پا پای کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری نور محمد حنیف مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي وښوده چې مشاعرې په بریالیتوب سره ترسره کړه.
نو الحمدلله ډېر ښه توپیرونه تیر په سیر دا هغه حقایق چې چا نه شوی ویلی نن په دې منبر خلکو ته وړاندې شول.
د ذکر وړ ده چې له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې هر کال د سپرلي په موسم کې د نارنج ګل میله او مشاعره جوړیږي چې پر شاعرانو سربیره پکې په سلګونه تنه مینوال هم ګډون کوي.
په همدې ننګرهار کې پاتې کیږو. په ننګرهار کې د اومو موادو د بایو د لوړېدو او له پاکستان څخه د چرګانو د وارداتو له کبله اکثره فارمونه بند شوي او شاوخوا 1500 کسان وزګار شوي دي. دوی وایي چې دغه ستونزې په ګاونډي کونړ کې هم شته. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په ننګرهار کې د چرګانو د فارمونو اتحادیه وایي د اقتصادي بحران او د موادو د بیو د لوړېدو له کبله د دغه ولایت لږ تر لږه 40% فارمونه سقوط شوي دي. د ننګرهار د چرګانو د فارمونو اکثره خوندان وایي چې فارمونه یې بند کړي او کارګري رخصت کړي دي. خو د دغه ولایت د چرګانو د فارمونو د اتحادیه رئیس حسیب الله طریقي ازادي راډیو ته وویل چې په سلو کې 40 فارمونه تړل شوي دي. د چرګانو د فارمونو د تړل کېدو د دلیل په اړه وویل:
یو خو په افغانستان کې اقتصادي بحران دی او دویمه خبره دا ده چې موږ په داخل د افغانستان کې د یو ورځنی چرګړو تولید نه لرو او همیشه موږ یو ورځنی چرګړو د ګاونډیو هیوادونو نه راوړو. د یو ورځنی چرګړو قیمتونه په پاکستان کې لوړ دي. دا یو وخته کېږي چې چرګړې هم بندي نه راځي. په دوم قدم کې د خامو موادو قیمتي هم چې په ټوله نړۍ کې ده دا هم یو تاثیر دی چې دلته قیمتي بدانې باندې راوستي دي.
دی دا هم وایي چې له پاکستانه تیار لوی چرګان راوړل کیږي او په داسې حال کې چې د افغاني فارمونو خاوندانو ته دانه ګرانه تمامیږي له پاکستان سره رقابت نسی کولای. دې ته ورته په کونړ کې هم د چرګانو ګڼ فارمونه ورسته لدی چې طالبان واک ته رسیدلي سقوط شوي دي. په کونړ کې د فارمونو خاوندان وایي چې پخوا نه یوازې په خپله د چرګانو له دراکه شګټه وټه لرل بلکې ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه خو اوس پوره وړي دي. د کونړ یو فارم لرونکی مختار وایي:
قرضداری شوی واغه خلک مونږ نه پیسې غواړي. مونږ سره پیسې نشته. دغه پیسو په بدل کې اوس ز خپل داغه سره کاریګری ما داغ.
په کونړ کې له 350 فارمونو څخه 150 بند شوي او نور هم د بندېدو له خطر سره مخامخ دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د روژې په میاشت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف عملیات پیلوي. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستانی طالبانو دا اعلان وروسته لدی وکړ چې د پاکستان د پاوز په وینا لږ تر لږه شپږ سرتیري د وسلوالو مخالفانو په برید کې ووژل شول. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو ویندوی محمد خراسانی په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پوز او د هغه د همکارانو د ځپلو په هدف به د دوی پسرلنی عملیات د روشې میاشتې په لومړۍ ورځ پیل شي. د راتلونکي اونۍ یکشنبه یا دوشنبه به د روشې لومړۍ ورځ وي. د خراسانی په وینا په دې عملیاتو کې به انتحاري بریدونه، غلچکۍ حملې، د سړک د غاړې بمونه او هدفي بریدونه شامل وي. دا کټ مټ هغه سی بریدونه دي چې افغان طالبانو په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو او افغان ځواکونو پر ضد کول. له دې اعلان څو ساعته وروسته د پاکستاني طالبانو تحریک ډیورن کرښې ته نږدې د هغې حملې مسؤلیت ومانه چې په لړ کې پاکستاني پوځیانو ته درانه مرشوب له واوښته. په سیمه کې یوه پولیس چارواکی وقار احمد د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
دهشتګردو حمله کړې وه په اف سی کلا باندې. هغه کې درې د آرمی ځوانان شهیدان شوي دي او لس پکې زخمیان دي او درې چې کوم حمله آور دي نو هغه مقابله کې هغه هم هلاک شوي دي.
خو فرانس پریس خبري اژانس ویلي چې په دې برید کې شپږ سرتیري وژل شوي دي. له بلې خوا د امریکا شاخ ډی وی راډیو د پاکستاني چارواکو په قول ویلي چې د یو افسر په ګډون نه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستاني طالبانو تحریک بیا ادعا کوي چې په دې برید کې تر دېرش ډېر پوځیان وژلي یا ټپیان کړي دي. د فرانس پرېس خبري اژانس پر اساس پاکستاني طالبانو په وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو زه په اتنیم بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار اجمل انتسپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه د برخه ته مو هر کله کو د غزنی زنی سوانانه ورولان دی وای دغلت الله هم په زینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وای دغه توپیریز چلند په خوړو، جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي. نور حال په دې ریپورت کې
د ټولنې دوه وګړي لور او زوی د یو مور او پلار دوه اولادونه خو د دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیری چلند چې اوس هم زموږ په ټولنه کې رواج لري. د غزنی ځینې ځوانان او وروڼان په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وایي دغه چلند په خوړو، کالو، ناسته ولاړه، زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي. دوی د دغه توپیری چلند لامل کمی علمي، بې سوادي، لوڼو اولادونو ته په سپکه کتل او ځینې نور بولي. مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی.
دموږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي. ان لاغه ورځې شروع چې کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږیږي، په هغو خیرات کوي، خوشحالۍ پې کوي، او د هغو څنګ کله ښځینه ماشومان کور کې زیږیږي په دې خوشحالي نه کوي، بلکې ډیری خلک په دې خفګان ښایي.
نقیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی. نوموړی وایي موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیری چلند کیږي. د ده په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم له لور او زوی سره بیل بیل چلندونه کیږي.
اوس هم د موږ په ټولنه کې دا اغسته د لور او د زوی پرک کوي، حتی تعلیم یافته دی هغه کورنۍ هم دغه پرکونه کوي.
ټولنیز ځوان او د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولی زاده بیا په دې باور دی چې د انجنو او هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ په روغتیا برخه کې هم کیږي. ښاغلی ولی زاده زیاتوي ډیری ځله مو لیدلی چې نارینه اولادونه په وخت خو ښځینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي، چې دا زموږ د ټولنې یو بد رواج دی.
په دې ټرینینګونو کې چې کله موږ د خلکو نه پوښتنه کوو چې په تداوی کې څه رقم موضوع ده، دا یوه خبره ډیره زیاته روښانه ده چې که ګلاغا او شیراغا او قنداغا مریض سي ټول پرې راټولیږي، پریزانه یې مشخصه وي، زر عاجل ډاکټر ته رسول کیږي. خو که جلکۍ مریض شي داسې په اسانۍ ډاکټر ته نه بیایي، پریزانه او دوا یې په نظر کې نه نیسي.
د اولادونو ترمنځ توپیری چلند چې نه اسلام، نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي، خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني، مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي چې ډیری دیني عالمان په ټولنه کې دغه توپیری چلند ناسم کار او د شرع خلاف عمل ګڼي. خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیری چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي. دوی وایي چې په دغه توپیری چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د لوڼو او زامنو ترمنځ دغه توپیری چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي، بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو لرونکي وایي وروستي اقتصادي بحران د دوی پر کاروبارم اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د کاروبار د کمزوري کېدو یو بل عمل له پاکستان د فارمي چرګانو واردول دي. د دوی په وینا په کونړ کې له 350 پخوانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نورې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي. له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوي. د موضوع تفصیل په رپورت کې.
څلوېښت کلن محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چرګوړو ته پردانی اچول بوختې. وایي په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل چې هر یو کې یې 3000 چرګوړي روزل او ښه کار روانو، خو اوس ایله یو فارم سنبالولی شي.
بازو باز او غوا بزخ خر تک لچیزی او دا دانه ته اوس
وکړه
هغه تاوانونه وکړه مارکیټ نشتون دا د فارمر د فارغت دغه دی او درې نیم سوه کې سل دانې یو نیم سل دانې به اوس فعال لګي زما خپل درې فارمونه دي په درېو کې مې یو په کرۍ باندې ورکړلی دی او یو کې مې اوس چرګان اچولي دي نو فارمران په دې سقوط کې ډېر زیات خراب شول.
دا یوازې محمد نه دی چې د غوښینو چرګانو د روزنې فارم کې یې تاوان کړی بلکې د هغه په څیر په کونړ کې له سلو زیات کسان له مالي زیانونو سره مخ شوي او یو شمیر خو یې دومره پوروړي شوي چې د قرض خلاصولو لپاره د پور ورکوونکي سره مزدوري کوي. مختار هم یو له دغو کسانو دی. وایي پخوای په کونړ کې د چرګوړو د روزنې دوه فارمونه درلودل. شپږو کسانو ته یې د کار زمینه هم برابره کړې وه. د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سوه زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره بل سره مزدوري کوي.
چانه مونږ قرضداري شوي و هغه خلک مونږ نه پیسې غواړي مونږ سره پیسې نشته دی. د هغه پیسو په بدل کې اوس زه خپله دا هغې او سره کاریګر یم. د هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړي وو هغې دپاره زه اوس چرګان ساتم. یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وسولوي مونږ ته بل کور را په غاړه دی نور چرګان راله نه کوي نه شو کولی چې بېرته خپل کار وکړو.
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چرګوړو کې د بېلابېلو ناروغیو پیدا کېدل د ناروغیو نه تشخیص د درملو کمزورتیا او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی. دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي او همداراز دې له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او د هواري ژمنې کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه ستونزو د حل دپاره مونږ د موسساتو سره همدغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړی دی چې د دغه فارمونو والا د دغه مشکل غور وکړي او په هره لاره چې څومره ممکن وي د دوی دغه مشکل ته د حل لار ولټوي. نو یو د هغې نه خو دا ده چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د مایانو غوښې راځي چې په هغې باندې په ګمرکاتو کې ټکس سیوا شي نو د هغې د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته د هغې هغه غوښې یا مایان یا چرګوټي راځي نو دلته د دې خلکو پر ریډ باندې کم اثر نه غورځيږي.
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوي کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلي وو چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هګۍ ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي. هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو هګۍ ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر نه زره فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته پکې د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه. خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې له درې سوه پنځوس فارمونو څخه یو سل او پنځوس بند شوي او په سلګونو کسان بیروزګاره شوي دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. دغه د روژې په مناسبت باندې باید دا خلک هم په دغه وپوهېږي چې دا ګراني چې راغلې ده دا د کومه سره څخه یې د حیرتانو څخه یې وړه راهوړي په پارسل په شپږ سوه روپۍ دلته یې خرڅوي په دوه نیم زره او درې زره روپۍ. نو دغه و تجاران وایي چې دا زمر څخه یې مالیه اخلي دونه یې ګرانه کړې ده او امارت خلک وایي چې موږ دوی ته مالیه نه ده اخیستې. نو باید دا خلک او دا مسلین په دې تجارانو یو سر وګرځي. دا روژه کې ټوله وږي دي یو شی هم نه رانیوه کېږي که رانیوه کېدلی نو چا خو ویل هم نه.
بلی السلام علیکم. زه بریالی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د لنډۍ ناوې د سیند څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده د مجاهدینو د مشرانو څخه چې باید دا زموږ د لنډۍ ناوې د دورایي پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خده ودروي. موږ ډېر ورسره په تکلیف یو وروره.
السلام علیکم ازادۍ راډیو کارکونکو ته. زموږ پیغام د سرې میاشتې ټولنې او سور صلیب نړیوالې کمیټې ته ورسوئ ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلاتو سره مخامخ یو.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ.
00420
دوا دوا یو یو دوا درې دوا څلور اته.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.
اوریدونکو بیا هم خراغلې دویم نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. وړاندې درته دوا اونیس پروګرامونه بشري حقونه او نیمه نړۍ خبريږي. خو ترې وړاندې پام وکړئ لانډو خبرونو ته. نن په جنوا کې د افغانستان د بشري مرستو په اړه یو نړیوال کانفرانس پیلېږي. تمه ده چې په دې کانفرانس کې به بیلابیل هیوادونه له افغانستان سره د بشري مرستو نوې ژمنې وکړي. دا خبري برخه وروسته راځي، خو خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د یونما مرستیاله میټا نوټسن پرون په کابل کې له خزینه محصلانو او د ښځو له استازو سره خبرې وکړې. یونما پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مرستیاله وویل نور باید د نجونو وخت ضایع نشي او ژر تر ژره پرېښودل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي له چینایي او پاکستانی چارواکو سره په غونډه کې د درې اړخیزو ناستو پر احیا سلا وشوه. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عبدالقهار بلخي تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې په دې اړه موافقه د دریو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو په پرونۍ غونډه کې وشوه. د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزو غونډو ته د چین ولسمشر شي جن پینګ لومړی پلا په 2018 میلادي کال کې د افغانستان له پخواني ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې چمتووالی ښوولی و. مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي دا ډول څو غونډې جوړې شوې. د ترکیې له لوري د مهربانۍ ریل ګاډي په نوم د بشري مرستو څلورمه جوپه پرون له انقرې څخه د افغانستان په لور روانه شوه. افغانستان ته د دې مرستې تر خوځېدو مخکې د انقرې د ریل ګاډي په تاریخي تمځای کې مراسم جوړ شول. افغانستان ته د خوراکي موادو، جامو او درملو د مرستو دا نوښت د ترکیې 25 غیر حکومتي موسسو کړی او د ترکیې د بیړنیو پیښو د تنظیم اداره یې همغږي پر غاړه لري. د ترکیې د کورنیو چارو مرستیال وزیر اسماعیل چاتاکلی وویل چې په ریل ګاډي کې به 1488 مرسته افغانستان ته ورسول شي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د احصایې مرکزي اداره وایي وروستي معلومات ښیي چې د افغانستان نفوس 3.3 میلیونه ته رسیږي، چې د هغو په منځ کې 1.5 میلیونه یا په سلو کې 150 نارینه او 14.3 میلیونه یا 49% ښځې دي. د دې ادارې پر اساس په سلو کې 10.15 افغانان په کلیو او نور په ښارونو کې اوسیږي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي 2 میلیارد انسانان په جنگي سیمو کې اوسي او نړۍ په 1945 کال کې د دوهمې نړیوالې جګړې له پایته رسیدو وروسته اوس تر بل هر وخت له ډیرو جګړو او تاوتریخوالو سره مخامخ ده. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې ښاغلي ګوتریش پرون په یمن، سوریه، میانمار، سودان، هیټي، د افریقا په ساحل او اوکراین کې جګړو ته په اشاره وویل چې یو مصیبت د نړۍ د نظم بنسټ لړزوي.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
قدر من دوستانو، وروسته لغه چې افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو په افغانستان کې خپلواک اعلان کړ، ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او د اروپایي ټولنې په ګډون ګڼو هیوادونو او نړیوالو ادارو خبرداری ورکړې چې دا هیواد د بشري او اقتصادي ناورین له خطر سره مخ دی. له اقتصادي ستونزو سره ګڼ افغانان لاس او ګریوان دي، خو یو شمېر نارینه له خپلو کورنیو سره په عادي چلند سره هغوی لږ تر لږه له رواني فشار ژغوري، خو ځینې نور بیا ورسره د تاوتریخوالي لامل شوي دي.
کار نشته ده، ورور مې په کاله کې داسې دومره په هغه باندې سي او وهي مې، ما مهي ښځم مهي، ډېره بده خبره ده. لږ هم نه ده خو زیاته خو بده خبره ده.
ځینې نارینه فکر کوي چې لمر منو سره په تاو تریخوالی باندې دوی ستونزې حل شي.
ظلم په دې اندازې کې ستاسو خپل دلی چاته خبر ډیر لر موزه دي. زبې عدالت دا وایم چې انسان د سید او غریبۍ او غیرت سره وي د دې یو کاروبار د ټول دنیا خراب شوی دی. که زه څومره سار سو واشه ته بې فائدې ده.